د سهار پنځه بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مخکې تر دې چې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د طالبان حکومت په یوه د قطر د بهرنیو چارو لمرسټل وزیر سره د دوه هید دریم غونډې په اړه خپل شرطونه په ډاګه کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دوه هید د دریم غونډې پر موضوع خبرې وکړې. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې له طالبانو وغوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوحې دریمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1.5 جوړ شي چې دوی ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دویمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړی چې یو میاشت کېږي د جیرو ستونزو له کبله دغه هیواد ته د الوتکو تیل یا ټی آی نه دی وارد شوی. د افغانستان جینو رسنیو پرون د دغه خونی د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ترکمنستان ته د دغو تیلو پیسې هم تعدیه شوي، خو بیا هم دغه هیواد افغانستان ته د الوتکو د اړتیا وړ دغه تیل نه دی صادر کړی. افغانستان د الوتکو اړتیا وړ تیل له ترکمنستان او جینو نورو ګاونډیو هیوادونو واردوي چې کله ناکله پکې ځنډ او خنډ راځي. د طالبانو د حکومت ویان چې بهولا مجاهد ویلي دغه ستونزه ارزوي او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت دا موضوع وسیړي. د ایران و چارواکي ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر یو لک زیاتو افغان وګړو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافتی رات پرون په مشهد کې د حسینی هراتی ها په مراسمو کې د غشمیره اعلان کړ. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور لمخې شاغلی شرافتی رات ونه ویل چې د غشمیره څنګه ترلاسه کړې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتنه نور تیر ریاکشن وی د هلیکوپټر د نسکوریدو په پیښه کې مړ شول. په پاکستان کې پرون جمعه پزرګونو کسان د جلوهالو له کبله روغتونونو ته لیشتول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په جنوب برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګرید ته لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینا اسلم ویلي پرون څلورم ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کېږي چې یو بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه 150 سانتي ګرید ته لوړه شوې لوړه شي تر ډیره سینیالت اغیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیرونه چې د تودی هوا څپه تازه پیل شوې وه شوانځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل، آزموینې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. دا ساجی راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولت شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په هغو سیمو کې چې سیلونه بهېدلې دي اخیستونکو ناروغیو ته اندېښنې پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د سیلونو په اړه د اوبو د چارو له یو متخصص عبدالله واد سره شغېدلی.
دا د خورونو یا د سیلابونو د لارې چې دا چیرې خوړی هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی.
په هلمند کې ورشتونو د غنمو کښتونه اغېزمن کړي.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دي وروره. شش کال د سیلابو برانو مو غنمو کښتونه را کمزوري کړله.
د افغانستان په جنوب کې د دویم ستر بند پاړه د خلکو خوشتن
دلیا د بند پاړه دا غواړم چې چاپیریال یو نکي پاک سي او د ځنګل ډېر ګڼو خراب دي دا نه کی جوړ سي او د لوړ ځای ډېر بيټو بيدي دا نه کی سره برابر سي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو وی ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د جنو ساري ناروغیو د خبرېدو په باب اندېښنه شولې. پرون هم د افغانستان په یو شت ولایتونو کې سخت ورشتونه تالنده برېښنا او سیلابونه وو چې بیا خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وای دوی هم په سیلاب ځپلو سیمو کې دي او د مرستو رسونې چارې مخته وړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ ازادي راډیو ته وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لا هم د اورښتونو او سیلابونو لړۍ بند سوې نه ده او بیلا بیلو بنسټونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک لا هم عاجل لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د جسدونو خرابېدل د اوبو او هوا د مسمومیدو سبب کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه زیاته کړې په بغلان او تخار کې تر سیلابونو یو اونۍ وروسته دوی په څارویو او انسانانو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د جسدونو ټولول او شخول پیل کړي دي. پرون جمعه هم د افغانستان یو شت ولایتونه د سخت اورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان و چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبر ورکړی چې له اپریل میاشت راهیسې مرګونو سیلابونو د افغانستان نیمایي برخه اغیزمنه کړې او خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي له افغاني سری میاشتې ټولنې او نورو شریکانو سره یو ځای په ساحه کې دي چې یقیني سي له سیلابونو روغ پاتې سو کسانو ته خواړه، روغتیایي خدمات، سرپناه او د کورونو نور اړتیا وړ لوازم رسیږي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري ځکه هر څه یې بایللې دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سیلاب اخیر در نقاط مختلف افغانستان
ورستای سیلاب د افغانستان په بیلابیلو برخو له دې جملې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د ډیرو کسانو د مړینې او د دوی د کورونو د تخریب سبب شوی. خلک دا مهال نورو مرستو ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو له نورو دفترو سره په زیانګالو سیمو کې فعلاً په عملی ډول حضور لري او خلکو ته مرستې رسوي.
بلخو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې دروان میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو 540 کسان مړه کړي او 3000 ډیره ژوبل کړي دي. خو ګومان کېږي چې واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو زرګونه کورونه، کرنیز مځکه، جوماتونه او نور تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی له خپلو نورو همکارو ادارو سره د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري.
دفتر یونیسیار به عنوان بخش از واکنش بین سازمانی
د یو ان ایچ سی آر دفتر د سازمانونو ترمنځ د خبرګون د برخې په توګه له لومړۍ ورځې د اړتیاو د سنجولو او ارزونې لپاره په ساحه کې دی. زموږ همکارانو ته معلومه شوه چې مرستو ته سخته اړتیا ده. موږ په زیانمنو شوو سیمو کې پر خلکو استرادي خیمې، غیر خوراکي توکي لکه کمپلې، کالي، د پخلنځي لوازم او روغتیایي تجهیزات وویشل. زه څو ورځې مخکې هلته تللی وم. ومې لیدل چې ډېر کورونه ویجاړ شوي وو. خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ کې د غویې ثور له یوشتمې اورښتونه او سیلابونه روان دي چې لا یې هم لړۍ په بشپړ ډول بند سوې نه ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره سوي او په دغو سیمو کې د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته ده.
وړاندې په دې خبرونه کې د اوبو د چارو له متخصص سره شخیدلیو له هغه به باور چې څرنګه افغانان د سیلونو مخنیوی شي. خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو د سیل ځپونکو سرګندونی د مرکزی بغلان اوسیدونکو نصیر احمد
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد تو تکلیف کردی. امن خوراکی تو که خیمه، پرستن کمپل، توشکی داشت، قطعن ده خلق سر نشته، فعلا پا سهره که جواند کبی. یه و نیم که مکنش دورت لخوانه شویدی، اگه هم برتو رسیدیلی ده بازو تا و بازو نده رسیدیلی.
ده بغلان ده ولایت یو بل او سیدون که محمد خان.
کموتون دیر کموتون کمکونه دی. نوسته کمک نسته ده.
سرپناه خو نسته ده. موږ چې موږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډیر غاستو موږ چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
لایبی خبرته وروسته د اوبو د تنظیم د چارو د متخصص عبد الله واتسر غندونه لرو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روسيونو یو درنو ورشتونو او سیلابونو د افغانستان تر نیمه زیاته برخه غیزمنه کړې او خلکو ته د سر او مال ترانه سیانو نړولې دي. د ملګرو ملتو یوې ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنه شولې. تر دې مخکې هم په افغانستان کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو په نتیجه کې د خلکو ملکیتونه ویجاړ شوي او دوی ته مرجوب لا وشته ده. زموږ همکار د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر عبدالله واد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. په افغانستان کې ولې سیلابونه د خلکو د مرجوبلې او د تاسیساتو د ویجاړۍ سبب کیږي؟
دغه د سیلابونو په سیلاب باندې د خړو نشدي چې عموما په ټول تاریخ کې د غرونو یا د اوبو د سیلاب چې بکې دي د اوبو چې روانې وي دا غوې لار خلکو بند کړی دي. اکثره ځای کې چې وګوري دغه سې کلی اوبو وړې دي چې هغه کې د خړونو یا د سیلابونو د لارې چې د چیرې خوړی هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نسي تیولای، هغه مجبور دي چې بل لار ځان ته پیدا کړي. بل لار نو دا ده چې د خلکو په کورو په دغه باندې ورننوځي او دغه د وجې څخه کورونه او تاسیسات او تم مرجوب له هم سره شریک دي چې مستصپ د غور په ولایت کې ولې د بغلان په ولایت کې ولې ځان په سیلاب باندې درلودله.
خلک د خپل ځانونو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات وکړي کله چې دغه سی وضعیت سره مخامخېږي؟
دا یوازې خلک او دولت، فعلی دولت هر څوک شي، دوی او خلک به یو ځای کار وکړي او هغه د سیلابونو سیلاب مسیر چې دی هغه ورته صاف کی پریږدي چې هغه خپل مسیر ته ادامه ورکړي. د دې په ځای باندې چې دا ځایونه جوړ شوي دي او تاسیسات جوړ شوي دي یا خنډونه جوړ شوي دي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي او د خلکو په کلو باندې د سیلابونو نوځي، دا به چې کار وسی چې په کوم ځای کې چې خوړونه دي چې هغه سیلاب په هغه کې بهیږي هغه ورته صاف کی ورته خلاص کی تر څو وسی کولای شي د سیلاب خپل مسیر ته په سیلاب باندې ادامه ورکړي.
په راتلونکو کې د اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې د زیانونو او مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره باید تاسو په نظر څه کارونه وسی؟
دا خو یو ډیر اوږد مهاله ستراتیژي غواړي چې د راتلونکو اورښتونو او سیلابونو مخنیوي څه رقم باید وسی. د دې لپاره اول هغه ځایونه کې چې فرض مثال د مځکه خو سیلابونه د سیلابونو او د اورښتونو په اثر باندې خرابېږي هغه ته باید چې دوی درختی ورته کښېني، دولت باید چې دې ته لار ورته خلاصې کړي. خلک هغه ځایونه کې چې مثلا د سیلاب احتمال لري سیلاب راسي او دغه ځایونه متضرر کړي خلک د مخه څه د دې چې په دغه منطقو کې سیلاب راسي دوی باید چې دغه منطقو څخه ځانونه وباسي او خپل امکانات او کور دغه شتي مالي او جاني دواړه دغه منطقې څخه وباسي. او دا یو ډېر اوږده ستراتیژي غواړي. د دې په ارتباط باندې باید دولت او خلک سره یو ځای شي، کمیټه او کمیسیون ته جوړ شي چې فرض مثال د غور په ولایت کې زرتوام یا بغلان یا نور ولایت کې تخار په بازای کې شي دا ورشتونه او سیلابونه ډېر خلکو ته زیان رسولې دي، هلته دوی به یو ځای سره کښېني او وګوري چې اصلي مواجب د دغه زیانونو څه شي. هغه چې کله دوی پیدا کړي چې دغه 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 مواجب دي بیا کېدای شي چې دوی د حل لارو ته پیدا کړي.
د اوبو د تنظیم د چارو متخصص شاغلی هیواد ټینګار وکړ چې د سیلونو د مخنیوي لپاره د ولسونو همکاري ضروری ده. د ولسونو تر همکاري د پکتیا په مرکز ګردیز کې په سلګونو کسانو د شار د پاکوالي لپاره پرون حشر وکړ. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګڼو خاریانو او اړوندو ادارو د کارکونکو لخوا د خار د پاکولو اشر یا د خپل خوخي کار تر سره شو. په دې اشر کې د خار عمومي واټونه څلور لارې او د دوکانونو مخې ته پیاده روونه پاک او د خاروالۍ د تنظیفاتو د ادارې په وسایطو کې کثافات له خار لري سیمو ته ولېږدول شول. د ګردیز خار یو تن اوسیدونکي بشیر احمد وویل
نو زموږ د خاریانو نه دا هیله ده چې خپل خار خپل کلی صفایي ته پاملرنه وکړو، محیط زیست ته پاملرنه وکړو، ځکه چې له یو نگاهه خو زموږ خار ښکلا پیدا کړي، نظافت برابرېږي، د الله رضا هم په نصیب شي او له بل خوانه د لوی لوی مرضونو نه مخنیوی کیږي.
د ګردیز خاریان وایي د خار د پاکولو اشرونه له پخوا دود دي، خو د دې په خوا کې مهمه دا ده چې هر یو کس چې له دې خار استفاده کوي د خار پاکولو او صفا ساتلو ته ژمن وي. د ګردیز یو بل اوسیدونکي حاجی رحیم الله وویل
اوس زموږ د ښاروالۍ او د خلکو نه دغه تقاضا لرو سه خار ته ډیر متوجه وسی کی خار ته سرازی باید یو ذهن وسره وی خار ته سودا خلی چی شخری یو کلا خری یو جوس خری یو پپسی چی خری جوس خری دا باید یو کثافت دنی ته واچو یو مهم جو وګړي دا سن ځان مداسه به مسولیت وګنی خار ته سرازی باید د صفایی مسولیت باید د خاریان سره وی
بلور ته د گردیز خاروالی مسؤلین وای چی تر په خو د افغانستان د نور خارونو پشان دا خارم لوی شوی ترافیکی ګڼګونه پکې زیاته شوی او سوداګریزی چارې هم پکې پراخه شوی نو د خار په پاکوالی او سمسورتیا کې د ټولو ونده مهمه ده. گردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
د ټولو با تعلیم خلکو د ځوانانو سپینګیرو موږ سره کمکاري وکوي یو ډیر سمسور او ښکلی او پاک او صفا خار زختنان بو اوسیګو ان شاء الله امید
یاد دیوی. گردیز خار د افغانستان د سوال ختیز ولایتونو د مرکزیت سیمه ده چې په دې لاره د خوست ټول خود پکتیکا او غزنی زینی اوسیدونکي لوګر او کابل ته تګ را تک کوي. گردیز چې څه د پاسه 12 مخکې وړوکی خار وو اوس په ځانګړي ډول شمال او جنوب لوري کې سوداګریزه او استوګنیزه سیمه پراخه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د تازه حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل څخه پکې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه شوې ده. جنو هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتنه کړې چې پر اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو د بندولو لپاره فشار راولي. نور په دې راپور کې
د نړۍ ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی د پرونی حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل پکې غوښتنه سوې څو د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سمدلاسه بند کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې له اسرائیل غوښتنه کړې چې هغه اقدامات چې د عدالت نړیوالې محکمې په ګوته کړي عملي کړي. په عین حال کې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی د عدالت نړیوالې محکمې حکم په غزه کې د اسرائیل د جنگي جنایتونو رسوا کېدل بللې دي. مصر او اردن دواړو د ملګری ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې له خپل نړیوال نفوذ په استفاده پر اسرائیل فشار راولي چې په رفح کې پوځي عملیات او په غزه کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویان هم پرون ویلي د محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او باور لري چې شکیل اړخونه به پر وخت د محکمې تازه حکم رعایتوي. جنوبی افریقا هم د حکم د هرکلی ترڅنګ له اسرائیل غوښتنه کړې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل عملیات بند او له دغه ښار خپل ځواکونه وباسي. د کاناډا د صدر اعظم راستیالی کریستیا فریلند په دې اړه په عکس العمل کې ویلي چې تمه لري ټول شکیل اړخونه نړیوال قانون رعایت کړي. د اسرائیل وزیرانو د عدالت نړیوال محکمې حکم رد کړ او وی ویل چې له حماس ډلې به د یرغمل سویو د خلاصون لپاره خپلې جګړې ته دوام ورکړي. حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د محکمې حکم ستایلی خو انتقاد یې کړی چې په دغه حکم کې د جګړې ځپلې غزې نورې برخې له پامه غورځول سوي دي. په ملګری ملتونو کې د فلسطین سفیر د عدالت نړیوال محکمې د حکم هرکلی وکړ او هغه هم له اسرائیل پر فشار کې د پوځي عملیاتو د بندولو او له اسرائیل دغه حکم ته د غاړې ایښولو غوښتنه وکړه. د ملګری ملتونو د عدالت نړیوال محکمې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې خو په کلابند سیمه غزه کې د اوربند د نافذېدو له حکم ډډه کړې ده. د اسرائیل پر جګړې وروسته له هغې انتقادونه زیات شول چې روانه میلادي میاشتې په رفح ښار کې خپل پوځي عملیات وغځول. تیره چهارشنبه دریو اروپایي هیوادونو ناروی، هسپانیا او آیرلند اعلان وکړ چې دوی به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني، هغه څه چې د اسرائیل سخت عکس العمل یې وپاروه. د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لک وګړو تر نیمایي زیاتو یې د جګړو له کبله رفح ښار ته پناه وړې ده خو په رفح کې د عملیاتو له پیل سره په لسګونو زره کسان نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په هلمند کې بارانونو ته خلک خوشاله دي چې لوشکالی به بیغم شي خو دغه ورشتونو په غنمو کې ناروغي پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیمه لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر کروندګرو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه ښار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرضونه لګېدلی دي. دوی وایي دغلته ورښتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه شوې اوبه بیا خو مرضونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرض ورته وایي، د سرخی مرض یې وکړي، د جړۍ مرض ورته وایي، د مرض یې وکړي، نو مرضونه زیات وکړله. اوبه له بیا هم شوې، پروس کال خو اوبه نه وې، حاصلات یې څه کم و، نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرضونه زیات مرضونه د دغه خونو کې هوا او څه وکړله. د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا او څه وکړله، او بیا زراعت ته زوارله ما کو کومک نه سره وکړم. د دوا پسنه چې موږ ستې د واره کیسې په دغه نو منیو پښه به نو هغه همکاري نه سره وکړل.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره. شش کال دی سلابو برانو مغنمو کشتونه را کمزوري کړل. هغه خپل مصرف لنس په جوړو یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شش کال دری خورواره نک.
د مرکز لشکرګاه ښار دغه بزګران زیاتوي ک چیرې د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه ښار اړوند د باباجي سیمې یو بل کروندګر قدرت الله وایي د سیمې خلکو یې هر کال په زرګونه منه غنم اخیستل، خو سږ کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نوم یم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې د دې موږ چې اوس ورته ګورو غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرض یې کوي او د سرخی کوي، دغه مرض یې کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله، چې دا ډیر بارانونه پر اوس وخونیکه پر جوړه و. دا څو میاشتې کېږي خو اوبه پر بهیږي بهیږي، دا د جسه دا مرضونو توان واخیستلی. او بل هغه مځکې چې پخوا خوروار کوله هغه سږ کال به پر اویا منه یا پر داسې پر شپېتمانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا فداسیال کې ده چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلیو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار اوسیدونکو د دهلی بند پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سږ کال په زیاته اندازه اوبه دهلی بند ته راغلي، خو دا چې دا بند له رسوباتو ډک دی له عملی اوبه ضایع کېږي. د دهلی بند څخه د کندهار د وو ولسوالیو کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی وروسته دوهم لوی بند دی چې د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت د وو ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، ډن، جړی، پنجوایی او میوند ځمکې او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیریدو سره د دغه بند زیرمه 40% له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصیږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري، خو د کال په ټولو فصلونو کې ځمکو او باغونو ته کافي اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والله را روان یو. موږ په کم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار سره اوبه نه دا به چې دا دغه سپایس د داله سپایس دا والله پر سم وخت راایل کېږي، دا به چې لوړ شي، دا داله لوړ شي. اوس موږ دا غنمو وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي، موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه اوبه کو یا بل کوم. نو دا موږ د حکومت سره دا خواهش دي چې دا به چې داله لوړ شي.
د فرویز په نوم یو بل کروندګر وایي د دهلی بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري، بلکې ارتفاع یې هم باید لوړ شي. چې ډیرو بزیر مکرید سو د کندهار د زمکو باغونو ارتیا پر کړی
دا د لیبان خونه سي جکسي لوړ سي شد برابر او باغ د پکري کې ذخیره د زکو والا او د تمنه غټم کوي نو سي جکسي دا بشي اوس خو پالتو به دی رواني دي په پرچاو په هغه کې خلکوم زکی دی وبدي
د دهلی بند کندهار د مهمو تفریزایونو څخه دی چې سش کال د زیات ورشتونو ورسته پرچاو سو او زیات شمیر ملوال هلته د تفریله پاره دي د غبن تتلی ملوال د سړکونو د جوړیدو ترڅنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي
کله چې د توک تک نار شهر څخه راځي وجه ملي زایته نو ډیر خراب دی په دالار کې ډیر چکرونه رامن فکیږي نو زما د چرواکو سره او د ټولو مسلمانو څخه دایله ده چې دغه سړک جوړ کړي
دلیا د بند فاره دا غواړم چې چاپیریال یو نکي پاک سي او د ځنګل ډیر ګڼو خراب دی دا نه کی جوړ سي او د لوړ ځای د بيټو بي دي دا نه کی سره برابر سي نو د ملوال د فار بر ډیر زمينه مسایه دي چې خوانته واه
د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د دهلی بند د لوړولو او درونور برخه لپاره د اسیا پرمختیايي او نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چاري پیل سي خو د حکومت لړنګې دو سره د پروژې وځندیده
لایو بند دو بندونو ته خوله جنوبه ختیسته د کونړ د مناګي برښنا کوټ بیرته خراب شوې ده او د اسداباد برښنا کوټ دوه میاشتې کېږي چې رغول شوې خو برښنا یې دغه ولایت ته بسنه نه کوي او نشتې درې کاله پوره کېږي چې د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلی د برښنا د نشټوالي له امله ستونزې ګالي تفصیل په دې راپور کې
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلی وسیدونکو د ګرمۍ زیاتوالی او د برېښنا نشټوالی په تنګ کړی دي د دوی په بیان چې په پریمانو بو او دوه برېښنا کوټونو کې ورڅخه ګرمه هوا ماشو او مچان آرام تختولې دي د مرکز اسداباد دوه تن وسیدونکو حمید الله او ګل پاچا ازادي رادیو ته ویل
خراسان ته د مشکلات دي اقتصادي ناورین یو طرف ته بیروزګاری بل طرف ته بیبرقی بل طرف ته نو په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي ماشي دي او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجوه نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي ډیره خلکو دغه وښ نه کیږي نو دغه ایلتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي په نورو امراض اخته کیږي
منګي برهنا بند چې جوړ شوم ډیر خوشاله او چې هغه منتخب ریوته او وس ډیر دا مشکلات ډیر زیات دي چې ځکه چې د شخصي جنټري لګیدل دي په ویر په نوټ ورکوي هغه یوش په یوش پنی نو هغه یو ګنټل راشي به دا غو ورکشي د ډیر زیات مشکلات
زایی وسیدونکو له برېښنا شرکت او نورو اړوندو ادارو غواړي چې د مناګي برېښنا کوټ د ترمیم چاري ګړندې کړي څو ولسونه له وسنۍ وستونزو بیرون شي په کونړ کې د برېښنا شرکت مسولین وای د اسداباد برېښنا کوټ ترمیم کړي چې اوس مهال 450 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او په نوبتي ډول بازار او کورونو ته ورکول کیږي د دوی په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ قراردادي په خواني شرکت سره پای ته رسولي او د ترمیم چارې خپل برېښنا شرکت پر غاړه خستی دي د کونړ برېښنا شرکت کې د مالی او اداري چارو مسول حاجی شفیق الله شنواری ازادي رادیو ته وویل د مناګي برېښنا ویلې ترمیم کړي او ماشينونه د عوارض معلومول لپاره سپړلې دي
د مناګي کارونه ماشين را سپړل شوی یو کانالم پاک شوی وو به وستون زده و چې دا معلوم شي چې د ماشينونه د شګې پوجه باندې خراب شوی دي او کو انسټالیشن کې پخ دی دغه په خاطر باندې ډیزاینر هم راغلی وو یو دوه خارجي نوم یو تاجکی وو یو اوکرایني وو متخصصي نو د توربینو د برېښنا شرکت هم سيو څو انجنيران لولټ بر راغلی وو نو هغه د ټول ساحه وکتل او ماشينونه وکتل کما اوس چې شګو خوړلې ویغه مو کتلې هغه ټول معلوماتونه ځان سره واخسل او تللې دي نو به ته لا گزارش نه دی ورکړ چې د لپاره څه باید وشي چې د شګې مخنیوي وشي
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلی وسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا له کموالي او نشټون شکایت کوي چې د هیواد پلازمینه کابل او ډیرې ولایتونه د ورته ستونزې سره مخ دي خلک له وسنۍ او چارواکو غواړي چې د کونړ او نورو سندونو باندې برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ کړي څو مو د برېښنا کمې په کور دننه پوره شي
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیر ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.